په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ساده رادیو په دې ماسیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې نیم ساعت خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ادارو ورته هغه رپورټ سپارلی چې له مخې په ټول افغانستان کې د 400 نه د زیاتو انتخاباتي مرکزونو د امنیت د نه ټینګېدو خبره شوې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. جناقه الکوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په 414 مرکزونو کې به د امنیت د خرابېدو له امله ټاکنې ونشي. ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړ او د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم اریل شرون نن مړ شو. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په هغو 414 مرکزونو کې به ټاکنې ونشي چې د امنیت ډاډ نه ورکول شوی. د کمیسون وویل نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه د انتخاباتو په اړه امنیتي پلان ترلاسه کړ چې له مخې له 415 مرکزونو څخه د 414 مرکزونو امنیت خراب ښودل شوی دی. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل افغان ځواکونه به هڅه وکړي چې د انتخاباتو تر ورځې هغه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي چې د رای ورکولو مرکزونو ته متوجه دي. د افغانستان ولسی جرګې نن د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړ. ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و دوی ته باید د ولایتي ادارو پر فعالیتونو د څارنې حق ورکول شي. د قانون و فصله او یو څلوېښت مادې لري. د ولایتي شوراګانو غړي انتقادونه کوي چې د حکومت په کارونو د څارنې صلاحیت نه لري او له دې عملی ونډه سمبولیکه ده. د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د مالی سکتور د پیاوړتیا په هدف د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ګڼ شمېر خلکو ته د کار امکانات برابر شي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ سام وایي دوی به له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان بانک یو ځل بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلاتون کې ځانګړې ادارې یا سیګار هغه وروستی راپور رد کړ چې وایي د دغه هیواد بانکي سکتور د بحران له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا راپور له دوی سره همغږی شوی نه و او په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانستان بانک په دغه هیواد کې د تجارتي بانکونو د فعالیتونو د تنظیم لپاره کافي ظرفیت نه لري. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي دغه اداره د افغانستان د بانکي مسایلو د ارزونې صلاحیت نه لري. افغان جمهور رئیس حامد کرزی د هغه ځوان د جرأت ستاینه وکړه چې د یو ځان وژونکي برید د مخنیوي د هڅو په نتیجه کې ووژل شو. د راپورونو له مخې اعتزاز حسن د تېرې دوشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې د یو برید کوونکي د هڅو په شنډولو سره د خپل ښوونځي د 2000 زده کوونکو ژوند وژغوره. د افغانستان ارګ ماڼۍ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس کرزی تروریزم افغانستان او پاکستان دواړو ته ګواښ بللی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د فراه هرات پر لوی لارې د یو مسافرونکي موټر اته تن سپرلۍ تختول شوې دي. د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوال سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې تختونکي ناپیژندل شوي کسان دي، خو وایي د تختول شوو د موندنې هڅې پیل کړې دي. او وروستی خبر دا چې د خوست ولایت او کابل ترمنځ نن په رسمي ډول ملکي الوتنې پیل شوې. له کابل څخه د خوست هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره د افق شرق هوایي شرکت لومړنی مسافروونکی الوتکه لاړه او په مراسمو کې د خوست والي عبدالجبار نعیمي، د افق شرق هوایي شرکت رئیس کپتان جاهد عظیمي او د ملي شورا ځینو غړو ګډون کړی و. د خوست والي دغه ولایت د ملکي الوتنو پیل د خلکو د ژوند په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې ډېر مهم وباله. دا هم څو نړیوال خبرونه. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم اریل شرون د 50 کالو په عمر نن مړ شو. اسرائیلی چارواکي او د شیرون کورنۍ وایي نوموړی له 2 کلونو کوما حالت وروسته نن شنبه مړ شو. شیرون د 2001 کال انتخاباتو کې د وخت صدر اعظم یهود بارک ته په ماتې ورکولو سره د اسرائیلو د صدر اعظم په څوکۍ ټاکل شوی و. نوموړی په اسرائیلو کې د یو مهم او محبوب مشر په توګه پیژندل کېده، خو په عربي نړۍ کې ورته د یو لانجمن مشر په سترګه کتل کېږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تاریخي معاملې د عملي کېدو راپورونه خپاره شوي چې له مخې به یې پر هېواد نړیوال بندیزونه راکم شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته وویل اروپایي اتحادیې او ایراني چارواکو د ټولو مخالفتونو لپاره د حل لارې وموندلې، خو نورو مشورو ته اړتیا ده. مونږ تقریبا هرې پوښتنې ته یو حل پیدا کړ. د دواړو خواوو ترمنځ کوم اختلافات نشته، خو مسله دا ده چې مونږ باید دا حل د وروستي تایید لپاره خپلو مرکزونو ته یوسو. هر کله چې مرکزونه د وروستي حل پریکړه وکړي، سبا ته یا بل سبا ته اعلان به وشي او مونږ به د جنیوا د تړون لومړی ګام پیل کړو.
the final decision is made by the
د اروپای اتحادیې ویان هم د عراق چې خبرې غبرګې کړې. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني استازو سره په جنیوا کې خبرې وکړې تر څو له ډیپلوماټیکو لارو د تهران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه اندېښنې له منځه یوسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خوشبینه دی، خو وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګوندې یوه معامله رامنځته شوې ده. چینایي چارواکي وایي د تبتیانو په یو لرغوني ښارګوټي کې د اور لګېدنې له امله په سلګونو کورونه او دوکانونه سوځېدلي دي. اور سهار وختي ولګېده او د یونان ولایت په دوکیزونګ ښارګوټي کې د شاوخوا لسو ساعتونو لپاره دوام وکړ. د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ورکړ شوی، خو د چین دولتي خبري اژانس سینخوا وایي اور د 242 کورونه او دوکانونو له منځه وړي، له 2600 څخه زیات کسان بې کوره شوي دي او زیات شمېر تاریخي او لرغوني اثار پکې له منځه تللي دي. د قرغزستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د شخړو او ډزو له امله 15 تنه قرغز سرحدي ساتونکي او 2 تنه تاجکستاني ساتونکي ټپیان او پروختونکي بستر شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواکي د پیښې د څېړنې په مقصد باتکین سیمې ته تللي دي. د نن ورځې سرحدي شخړې له تر اوسه نه ده په ډاګه شوی، خو له څو کلونو راهیسې په سیمه کې سرحدي لانجه روانه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو لخوا نیول شوې سیمې بېرته ونیسي. امنیت شورا د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوال چې تېره اونۍ د رمادي او فلوجا ځینې برخې نیولې وغندل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پوخانی چارواکي د امریکا د دفاع د پوخانی وزیر رابرټ ګیټس لیکنه تاییدوي چې وایي د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې امریکایي چارواکي ریچارډ هولبروک د لاسوهنې هڅه کوله. د پوخانو انتخاباتو په اړه په دې رپورټ سربیره د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو. په دې لړ کې د افغانستان د انتخاباتو اوسنی خپلواک کمیسیون ویلي د امنیتي ادارو ورته روښانه ویلي چې د ځینو انتخاباتي مرکزونو امنیت نه شي ټینګولی. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق عمر خیل
امنیتي ارګانونو واضح موږ ته یادورین کړی چې 414 مرکزونو امنیت نه شو تامینولی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د انتخاباتو د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویان فهیم نعیمی داسې وایي: موږ دا راپور
سم ګڼو او موږ هیله دا چې په هغه ځایونو کې چې لا تر اوسه امنیت ښه نه دی، امنیتي ارګانونه کوشش وکړي چې نور هم د هغه ځایونو امنیت ونیول شي.
د نوموړي سره بشپړه مرکه لرو. د فراه په بالابلوک کې مداتو ولسی خلکو له برم تکي دوه خبره وو. دا غره پټونو حال هم درکو چې وای طالبانو او افغان حکومت استازو خپلو کې پټي خبرې کړي. لمر سره وسی نور رپورټونه به هم ولرو. دوستانو دا ازادي راډیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ادارو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان په طرحه کې ویلي چې له 400 څخه د ډیرو مرکزونو امنیت نشي تامینولی. د دې کمیسیون مسؤلین وایي دغه مرکزونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې موقعیت لري. په دې اړه له کابل د ناجیه صافی راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو په دغو 414 مرکزونو کې چې امنیت نشي ټینګېده، امکان نه لري چې انتخابات ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان رسمان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق عمر خیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
امنیتي ارګانونو واضح موږ ته یادورین کړی چې 414 مرکزونو امنیت نشو تامینولی. کله چې امنیت نشي تامینولی نو هلته ټاکنې کومه معنی نه لري. یعنی په دې معنا باندې چې انتقالات نشي کېدلی د امنیت نه بغیر، ګمارنه نشي کېدلی، روزنه نشي کېدلی. کله چې دغه ټول موږ امنیتي ارګانونو موږ سره مرسته ونه کړي، ټاکنو خپلواک کمیسیون په واضح توګه څه نشي کولی. نو په همدې خاطر باندې امنیتي موضوعات امنیتي ارګانونو پورې اړه لري.
ټاکل شوی و چې د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان تیره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دغه پلان وځنډېده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د کورنیو چارو وزارت باید امنیتي پلان ژر تر ژره دې کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر کال په وروستیو کې د 6,915 مرکزونو لیست د کورنیو چارو وزارت ته سپارلی و. وروسته له هغې د کورنیو چارو وزارت وویل چې د 268 مرکزونو امنیت له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او نشي کولی چې د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل هڅه کوي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د دغو 1,416 مرکزونو امنیت تامین کړي.
از مجموع 6,845 مرکز
له 6,815 مرکزونو څخه به د 6,401 مرکزونو امنیت په کامل ډول خوندي شي او انتخابات به په دغو مراکزو کې ترسره شي. دغه ډاډ مونږ کمیسیون ته هم ورکړی. پاتې شو د 414 مرکزونو امنیت چې په تاسف سره له ګواښونو سره مخامخ دی، خو موږ هڅه کوو چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې دغه ګواښونه هم لرې کړو.
که څه هم امنیتي ارګانونو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت په بیا بیا ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت په اړه روان دي، خو یو شمیر سیاسي کړي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې ممکن د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغوی وایي چې که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، د یو شمیر سیمو خلک به د رای ورکولو له حق څخه بې برخې شي.
و موردل چې افغان امنیتي ادارو د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پلان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړی دی چې له مخې له 400 زیاتو انتخاباتي مرکزونو د امنیت د نه ساتل کېدو خبره شوې ده. د انتخاباتو د څار ادارې د دې امنیتي پلان په اړه څه نظر لري؟ د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لویان فهم نعیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د دې امنیتي پلان په اړه نظر څه دی.
مونږ دا راپور سم ګڼو او زمونږ هیله دا ده چې په هغو ځایونو کې چې لا تر اوسه امنیت ښه نه دی، امنیتي ارګانونه کوشش وکړي چې نور هم د هغې ځایونو امنیت ونیول شي، تر څو چې تقریبا 400 یا کم یا زیات مرکزونه یا محلونه چې دي په هغې کې هم خلکو شي کولی ګډون وکړي په ټاکنو کې او رایه ورکړي.
ستاسو په نظر باندې دا امنیتي پلان څنګه تاسو سمبولي چې تر دې مخکې د 259 مرکزونو یادونه شوې چې امنیت یې نشي نیول کېدلی یا ستونزمن امنیت لري، او اوس 414 مرکزونه دي. آیا په امنیتی پلان کې پرمختګ راغلی دی؟
دا 300 مرکزونه چې ویل شي دا طبیعي دي چې بعضي مرکزونه چې امنیت نسبتا خراب شوی دی یا نسبتا خراب امنیت لري. زمونږ هیله ده چې دا راپور چې د امنیتي ارګانونو لخوا خپور شوی دی د باندې ډیر کار شوی او موثق راپور سیږي چې زمونږ هیله ده او زمونږ هیله ده چې دې برخه کې کوشش وشي چې دا غوښتنې امنیت چې خراب دی هغه امنیت تامین شي. که چېرې کوشش وشي چې مثلا په د ټاکنو کې د خزینه او پولیسو تعداد ډیر شي، نو مطمئنا په هغه ځایونو کې چې امنیتي لحاظه مشکلات دي خصوصا ښځو لپاره د هغوی مشکلات به کم شي او ښځې هم هغوی به وشي کولی چې په ټاکنو کې پراخ ګډون ولري.
ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا د افغان امنیتي ادارې باید وتوانېږي چې د انتخاباتو پورې د انتخاباتو تر نږدې کېدو پورې دغه 414 مرکزونه چې د رای ورکولو یاد شوي دي امنیت به ونیول شي، او که یا په دې اړه باندې تاسو اندېښنه لرئ چې دغه شمېر نور هم ډیر نه شي؟
نه، یوازې دا چې د ټاکنو کمیسیون په مقابل کې مثلا یو دوی چلنج دی چې هغوی نه پوهېږي چې خپل فعالیتونه په منظم او سمه توګه په ولایتو کې تنظیم کړي، بلکې ناظر او مشاهد سازمانونو ته هم دا یو لوی تهدید دی. موږ ته هم ډېر مشکل دی چې په هغه ځایونو کې چې امنیت نشته مشاهدین او ناظرین ولرو.
او دغه مرکزونه تر ډېره پورې په جنوب او ختیځو کې یاد شوي دي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرکزونو خلک د رای څخه محروم کیږي یا مثلا دوی نسي کولای چې رای ورکړي؟ د دې لپاره به د حل لاره بیا چې انتخابات کمیسیون به د کوم لارو څخه کار واخلي، امنیتي ادارې باید بیا څه وکړي؟
د امنیت تامینول د حکومت وظیفه ده. که چېرې امنیت تامینېږي نه، کمیسیون کوم بله لاره نه لري، مجبور دی چې په هغې ځایونو کې چې امنیت ښه نه دی مرکز خلاص نه کړي یا د رای ورکولو محل خلاص نه کړي ټاکنې نه کړي په هغې ځایونو کې. زمونږ هیله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې ډېر جدي فعالیت وکړي، او که چېرې ضرورت وي مثلا په بعض ځایونو کې چې دوی خپله یا په یوازې نشي کولی امنیت تامین کړي، بهرني ځواکونه تر اوسه په افغانستان کې شته دي او دوی کولی شي هغوی نه هم په بعضې مثلا په بعضې مواردو کې چې امکان لري هغوی نه هم مرسته غواړي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند فهیم نعیمی و چې د امنیتي ادارو پر هغه پلان څرګندونه کولې چې وایي د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګېدای.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پوخانی چارواکي د امریکا د دفاع د پوخانی وزیر رابرټ ګیټس لیکنه تاییدوي چې د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د امریکا یو چارواکي د لاسوهنې هڅې کولې. ښاغلی ریچارډ هوربلوک دوه کاله مخکې مړ شو. رابرټ ګیټس په خپل کتاب کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې اوباما نه غوښتل چې ولسمشر کرزی یو وار بیا واک ته ورسیږي. په دې اړه له کابله د اسدالله لودین راستولی رپورټ اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا په خوانی رئیس وایي چې د افغانستان د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او پیټر ګالبرت په مستقیم ډول مداخله کوله او نه غوښتل چې حامد کرزی د دویم ځل لپاره ولسمشر شي. داوود علي نجفي چې اوس د ترانسپورت وزیر دی د امریکا د دفاع د پخواني وزیر رابرټ ګیټس لیکنه چې ویلي دي امریکایانو هڅه کړې وه چې د حامد کرزی د کامیابیدو مخه ونیسي تایید کړه. ښاغلی نجفي زیاتوي چې هولبروک د 2009 کال د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو مخنیوی هم کاوه.
روزای اول بود که پیش از انتخابات آقای ریچارد هولبروک آمد در کابل و
له انتخابات څخه مخکې شغلی ریچارد هولبروک کابل ترغی او د امریکا په سفارت کې یو غونډه درلوده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه زه او د مدني ټولنو څخه هم استاد را غوښتیو. د انتخابات په تړاو خبري وي هغه یو سات روسله جمهور رئیس سره د خبرو شمنه درلوده. هغه لوشت باس روس ته ویل چې لیو شخص سره په نوم د رئیس جمهور د خبرو شمنه کړي که زه هم لاغه څخه موشن راځي او لیوالته هم ورته نه لرو. او بل مسله دوی ویل چې موږ خبر یو چې تاسو سبا د انتخاباتو نتایج اعلانوي. ما ویل چې هو خو هغه راته ویل چې زه تاته وایم چې دا نتایج مې اعلانوي.
هغه ویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خواني مرستیال پیټر ګالبرت هم هڅه کوله چې د انتخاباتو د لومړي دور نتایج اعلان نشي. ښاغلی نجفي زیاتوي چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا سفارت د انتخاباتو کمیسیون ته څو ځلې داسې مکتوبونه لیږلي وو چې د ځینو مشخصو کاندیدانو د سفرونو د زمینې د برابرولو غوښتنه پکې شوې وه. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې شاوخوا 1,000,000 رایې باطلې اعلان شوې او د انتخاباتو د دویم دور د ترسره کېدو اعلان وشو. خو دا چې د مشر کرزی اصلي سیال عبدالله په دویم دور کې سیالۍ ته ونوت، د لومړي دور د نتایجو په اساس ولسمشر کرزی بریالی اعلان شو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې امریکا نه غوښتل چې حامد کرزی بیا د افغانستان ولسمشر شي. ګیټس په کتاب کې وړاندې لیکي دا چې زه په غونډه کې ناست وم، داس فکر میکاوه چې جمهور رئیس اوباما په خپل قومندان باور نه لري او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملی. دا سرګندونه په داس حال کې کیږي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو تل ویلي چې د افغانستان انتخابات د دې هیواد کورنۍ مسأله ده او مداخله به نه پکې کوي. خو جمهور رئیس حامد کرزی څو ځلې په خپل سرګندونو کې دې ته اشاره کړې چې په تیرو انتخاباتو کې امریکایي چارواکو د مداخله هڅه کړې چې دا کار باید تکرار نشي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پوخانی چارواکي د امریکا د دفاع د پوخانی وزیر رابرټ ګیټس هغه یادښتونه تاییدوي چې په کې یو ځای ویلي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو امریکایي چارواکي ریچارډ هولبروک د لاسوهنې هڅې کولې. د امریکا د پوخانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس په دې یادښتونو کې همدارنګه انتقاد شوی چې جمهور رئیس اوباما له پایله سخت مایله و چې د عراق او افغانستان له جنگونو چې په امریکایي ولس کې دومره ملاتړ نه درلود زرزان خلاص کړي. ګارډن ورسپانې د رابرټ ګیټس د هغه یادښتونو په اړه چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې نشر شي او مطلب خپور کړي. سلطان محمد سروري مهمه برخې دروري.
ګارډین ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې په اوباما سخت انتقادونه کوي، سپینه ماڼۍ وایي په نهایت کې د افغانستان او عراق پورې اړه لري چې خپل راتلونکی ثبات او امنیت ټینګ او ډاډمن کړي. ګارډین لیکي د سپینې ماڼۍ او د امریکایي پوځي مشرانو ترمنځ اختلافات وروسته له دې په ډاګه شول چې پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس جمهور رئیس اوباما او د هغه ملکی مشاورین په دې تورن کړل چې دوی د افغانستان د جنگ لپاره په خپلې ستراتیژۍ او تګلارې باور نه درلوده. ګارډین لیکي د رابرټ ګیټس په هغو یادښتونو کې چې ژر به نشر شي او ځینې برخې یې د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼو لاسته ورغلي، د امریکا پخوانی دفاع وزیر چې لومړی ځل د جورج بوش د جمهوري ریاست په مهال ټاکل شوی و، د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ترمنز له هغو ستونزو پرده پورته کوي چې د امریکایي لویو چارواکو ترمنز روابط یې کړکیچن کړي وو. رابرټ ګیټس په خپلو یادښتونو کې وایي د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال په شمول د سپینې ماڼۍ لوی چارواکي له پیله په لویو پوځي مشرانو بې باوره او شکمن وو او په داسې حال کې چې ما د جمهور رئیس چې د اردو سرقومندان اعلی ګڼل کېږي او د هغه د پوځي مشرانو ترمنځ اړیکې اداره کولې، دغه شک او بې اعتمادي د ما لپاره یوه لویه ستونزه وه. ګارډین لیکي له ټولو ورانوونکي خبره خدا ده چې رابرټ ګیټس په خپلو یادښتونو کې ادعا کوي چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره په خپل ستراتیژي شکمن و او دغه جنگ خپل نه ګڼه، او د جمهور رئیس حامد کرزي مشرتابه ته هم د شک په سترګه کتل. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان او عراق په اړه د اوباما پالیسي په روانه میاشت کې وروسته له دې بیا تر سختې څېړنې لاندې راغله چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له واشنگتن سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه او عراق د القاعده شبکې د نویو ګواښونو لاندې راغی. خو سپینې ماڼۍ له خپلې ستراتیژي د دفاع په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې په پای کې دا افغانستان او عراق پورې اړه لري چې خپل راتلونکی ثبات او امنیت ټینګ کړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کاتلین هایدن وویل په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په اړه د موږ په پالیسۍ ډیر بحثونه او څېړنې شوي دي، او دا څرګنده ده چې جمهور رئیس د القاعده شبکې د ماتولو او له منځه وړلو هدف ته ژمن دی، او په دې هم ټینګار کوي چې موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره څرګند پلان لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږ لازاده رادیو نه اوري. دا ریپورتونه لمخې د افغانستان د حکومت او طالب استاسو یو ځل بیا په پټه سره کتلی او د سولې په اړه خبرې کړې دي. خو ویل شوی چې دواړه خواوې په دې نه دي بریالي شوي چې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د حکومت او طالبانو استاسو په داسې حال کې کتلی چې افغانستان د ټولو محاربوي نړیوالو ځواکونو د وتلو وخت پر لنډیدو دی، او د امنیتي موافقې پر سر د افغانستان د حکومت او امریکا اختلاف لا حل شوی نه دی. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د طالبانو په وینا لشتر لشه دو افغان وزیرانو په متحده عربی اماراتو کې د دې دلیل استازو سره خبرې کړې دي. د طالبانو یو مشر اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې دا خبرې په داسې وخت کې وشوې چې پاکستان خبرو ته د طالبانو د راضي کولو لپاره په لسګونو طالب بندیان خوشی کړل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د سولې او پخلاینې په اړه موافقه خورا حیاتي بلل کیږي، او باور کیږي چې د داسې یوې موافقې په صورت کې به ممکن افغانستان بیا په کورنۍ جګړې کې له ښکېلېدو وژغورل شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته یو طالب مشر د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې دا ډله د ښکېلو خواو ترمنځ د هغه سي منځګړو غیر مستقیم منځګړتوب مني چې په نتیجه کې په 1998 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد پوځونه له لسکلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور پر اساس ډیر کسان لا هم سولې او پخلاینې ته د دواړو خواو په صداقت شک کوي، او وایي چې دا لا معلومه نه ده چې حامد کرزی تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې غوښتونکی دی او کنه دی. د دې خبری آژانس په وینا پاکستان وایي چې طالبان نه غواړي چې د حامد کرزی له حکومت سره وشخیږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په زغرده ویلي چې د بندیانو خلاصون مرسته ونه کړه چې طالبان د کرزی له حکومت سره خبرې وکړي. د دې په وینا طالبان نه غواړي چې د کابل له اوسني حکومت سره وشخیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د طالب مشرانو په قول همدار اوس وایي چې له افغانستان د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به هم دا ډله او نوري وسلواله ډلې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د طالبانو مشرانو غواړي چې له حکومت سره خبرې وکړي، خو د دوی د جبهې قومندانان نه غواړي چې خبرې وشي، بلکې هغوی د جګړې په زور د حکومت د پرځولو غوښتونکي دي. په همدې منځ کې اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې د افغانستان حکومتي چارواکو ته نږدې ملیشه ځواکونه هغه وسلې بیرته ترلاسه کوي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د بې وسلې کولو په پروګرام کې سپارلې وي.
خبری مجله اوري.
ل فرات خره رسلی ریپورتونه وایي چې د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې یو وار بیا نن اته تنه ولسی خلک برمته شوی دي. تر دې مخکې هم په دغه ولسوالۍ کې دا ډول پیښې شوې. ریپورتونه وایي په دغه ولسوالۍ کې نن سهار اته تنه د نامعلومه کسانو لخوا کله چې د هرات ولایت ته پلار او له موټره کوس شول. نور هلم زموږ د خبريال په راستولي ریپورت کې اورو د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په نوې پیښې کې نن سهار وختي کله چې د فراه ولایت څخه د سپرلۍ موټر د فراه هرات پر لویه لاره روان و، اته سپرلۍ د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا راکښته شول. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال مسجد محمد وایي دا کسان د شیوان په سیمه کې د موټر راکښته شوي او یو نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. د بلابلوک ولسوال وایي د امنیتي ځواکونو هڅې د دغو کسانو د پیدا کولو لپاره روانې دي. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغه امنیتي وضعیت پسې خراب شو چې د محلي پولیسو یو قمندان په دغه ولسوالۍ کې 50 تنه ملکي کسان ونیول. وروسته د خلکو د اعتراضونو څخه 30 تنه یې خوش شول او 10 تنه نور یې لا هم نه دي خوشې شوي. له دې موضوع سره یوځای د فراه هرات د لویې لارې امنیت هم ورځ تر بلې خراب شو. د بلابلوک ولسوالۍ اوسېدونکي وایي تر څو چې دغه ولسوالۍ څخه محلي پولیس ورک نه شي امنیت نه شي سمېدلی. لبل خامی امنیتی چارواکی په دغه ولسوالۍ کې د محلي پولیسو کړنې مثبتې بولي. جاوید کارګر د فراد امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي چې د دولت وسوال مخالفان دا کار د محلي پولیسو د بدنامۍ لپاره کوي. لکابل سره رئیس د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ امنیتي وضعیت سم نه دی، اما تر اوسه امنیتي چارواکو سمه پاملرنه ورته نه ده کړې. امنیتي چارواکي وایي چې نن هم هلته یو پلاوی د وضعیت څیړلو لپاره لیږلی دی.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د بیا بیا غوښتنو او ټینګار سره سره هم ولسی جرګې د دې شوراګانو د قانون له طرحې څخه د څارنې کلمه لري کړې. د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي په دې نظر و چې دوی ته پر سیمه ییزو دولتي او غیر دولتي چارو او پروژو د نظارت صلاحیت ورکړل شي. دا کلمه د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې هم راغلې وه. په دې اړه نن د ولسی جرګې د پریکړو حال له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې د دې شوراګانو د رئیسانو او غړو هغه غوښتنه ونه منل چې ویلي وو په دې قانون کې د سیمه ییزو ادارو په چارو او پروژو د څارنې صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي. د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي په دې نظر و چې که ولایتي شوراګانو ته د ولایتي چارو او پروژو د نظارت قانوني صلاحیت ورکړل شي، په ولایتونو او ولسوالیو کې به چارې په ښه توګه وساري او د فساد مخه به پکې ونیسي. د شنبه په ورځ ولسی جرګې د دې قانون طرحه تصویب کړه، خو د رایو په اکثریت د دوی غوښتنه ونه منله. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو نتیجه داسې اعلان کړه: د وبل څوک چې د حکومت له اصلي متن سره موافق دي شنه کارتونه، او څوک چې مخالف دي سره کارتونه د پورته کړي. اکثرو د حکومت نظریه تایید کړه. د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړو تیر ونې له مشرانو جرګې هم وغوښتل چې د دې قانون له طرحې څخه دی د سارنې کلمه ونه ایستل شي. د ولایتي شوراګانو په قانون کې د سارنې له کلمې سره موافق وکیلانو استدلال کاوه چې ولایتي شوراګانو د خلکو په اراده جوړې شوې او دا صلاحیت باید ولري چې په چارو سار ولري، خو د سارنې له کلمې سره مخالف وکیلانو ویل چې که د سیمه ایزو پروژو د سار قانوني صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي، په چارو کې به د لاسوهنې زمینې برابرې او د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ به د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شي. د ولایتي شوراګانو مسؤلین وایي که د ولایتي ادارو په چارو او پروژو د سار صلاحیت ونه لري، په سیمه ایزو چارو او پروژو کې به خپلسري او فساد زیات شي. د پکتیکا او کابل ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو نواب وزیری او محمد یونس سمر آزادی راډیو ته وویل:
قانون څخه د نظارت لرې کول دا د دې معنا ده چې دلته به د پروژو په تطبیق کې د لا زیاتو ستونزو رامنځته کولو دپاره به دوی لاره هماره کړې وي. موږ د دې سره موافقه نه لرو او د دولت نظارت او د دولت څخه څارنه ولس کوي او یا د خپل نمایندګانو په اساس کوي.
مونږه پروژې نظارت کولای شول، د حکومت څه کارونه سی کوو په سات ولایت باندې مونږه نظارت کولای شول. اوس دا هیڅ کړی اوس دومره او نخصوص درېمه دورې لپاره څه کوم شی نه ده پاتې. مونږه دا تقاضا ده د رئیس صاحب جمهور د ولسي جرګې نه چې دا مکمل لغوه کړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه و فصله او یو سلویخت ماده لري چې کابو میاشت مخکې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوې وه. دا طرحه به څو ورځې وروسته مشرانو جرګې ته هم وړاندې شي. د افغانستان ځینې خلک هم په دې هکله یو نظر نه لري. ځینې ولایتي شوراګانو ته د پروژو د سار د صلاحیت ورکول ګټور او ځینې لاسوهنو ته د زمینو برابرول ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو خبرونو او رپورتونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. آزادي رادیو ټکی کام یا آزادي رادیو ټکی اورګ مو آدرس ته. په بل نیم ساعت خبری مجله کې